السلام علیکم. په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې دي. ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زنور یاست نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړ معرفي وکم، پایلې دې سات په خبرونو کوو. د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی وایي د افغانستان ګاونډي هیوادونه د سیمې په امنیت او ثبات کې مهم رول لوبوي. هغه دا خبره پرون په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي سره په کتنه کې کړې ده. په هغه اعلامیه کې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا خبره شوې، د پاکستان حکومت ټینګار کړی چې د سیمې ثبات او امنیت لپاره د سیمې د هیوادونو ترمنځ باید د افغانستان په اړه یوه همغږي وي. او ښاغلی جیلانی هم د دغه همغږي پر پیاوړتیا ټینګار کړی. اعلامیه د جلانی له قبل زیاتوي چې نوموړی وايي پاکستان د امن او باثبات افغانستان غوښتونکی دی. طالبانو د نن په نوم د خوست یو سیمه ایز راډیو د هغه څه په خاطر تړلې چې دوی حقوقي موضوع بلل ده. د افغانستان د خبرلانو مرکز د دې راډیو د خبرونو په بندیدو ژوره اندېښنه ښودلې او د دې رسنۍ د فعالیت د ژر تر ژره پیلېدو غوښتنه یې کړې ده. د مرکز په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د طالبانو امنیتي چارواکي نن غرمه مهال د خوست په دوهمه ناحیه کې د راډیو ته ننوتل، کارکوونکي وګواښل، تجهیزات او وسایل په زور له ودانۍ وایستل او دروازه یې وربند کړه. د خوست د امنیت قمندانې ویان طاهر احرار د خبر اعلانو مرکز ته ویلي چې دا اقدام د خوست د ابتدایي محکمې د غوښتنې په اساس شوی. د هغه په وینا محکمې حکم کړی و چې نن راډیو د ودانۍ کرایه نه و ورکړې، نو ځکه د ودانۍ د مالک د شکایت په اساس دا راډیو وتړله. په فرا کې د غرجستان د خصوصي پوهنتون استاد جاوید نورزاد د طالبانو په بند کې د یوې اونۍ له تېرولو وروسته نن آزاد شو. د نورزاد د کورنۍ یو غړي چې نه غواړي نومې واخیستل شي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د هغه خوشې کېدل تایید کړل. نوموړی په عین حال کې د غرجستان د پوهنتون د محصلانو د چارو مرستیال هم و. ښاغلی نورزاد د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت په انګړ کې د استخباراتو لخوا ونیول شو، خو طالبانو د هغه د نیول کېدو د علت په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو استخباراتو په تیرو نږدې دونی مکلونو کې لسګونه مدني فعالان د پوهنتونونو استادان او د دولتي مؤسسو کارکوونکي نیولي، ځینې له لنډې مودې بند وروسته خوشې کړي او ځینې تر اوسه هم ورسره دي. پاکستان په پام کې لري چې د دې هېواد د انتخاباتو په درشل کې د یورن کرښې ته نږدې په خیبر پښتونخوا ایالت کې زرګونه سرتیري ځای په ځای کړي. د پاکستان د سرحدي ملیشو لوی قومندان معظم جان انصاري فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د فبروري میاشتې په لومړۍ اونۍ کې به شاوخوا 15,000 ملیشه ځواکونه خیبر پښتونخوا ته واستول شي. بیا نوموړي په وینا سربیره پر دې 1,200 ملیشه سرتیري به په اسلام آباد کې او 400 نور به په ګڼ میشتې کراچۍ ښار کې ځای په ځای شي، څو له پولیسو سره د امنیت په ټینګولو کې مرسته وکړي. په پاکستان کې عمومي انتخابات د فبروري میاشتې په 8 نیټه په پام کې دي. دا په داسې حال کې ده چې نا امنیو په دې هیواد کې زور اخیستی او د اپوزیسیون مشر عمران خان چې په دې هیواد کې خورا زیات محبوبیت لري په زندان کې ده. ورسته له هغې چې اسرائیل په نادره توګه ومنله چې د هیواد ځانګړو ځواکونه له لبنان سره د پولې په اوږدو کې عملیات ترسره کړل، د لبنان امنیتي سرچینو او د اسرائیل پوځ د سیشن بې پروز وویل چې اسرائیلي ځواکونه د لبنان په جنوب کې پر یوې درې سخت هوایي بریدونه ترسره کړل. د لبنان سرچینو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په سلوکي درې کې لږ تر لږه 14 هوایي بریدونه شوي. دا د دې پولې په اوږدو کې د درې میاشتنیو نښتو په ترڅ کې پر یوه سیمه تر ټولو سخته بمباري ده چې کېږي. د ایران له ملاتړ برخمنې د لبنان حزب الله ډلې په غزه کې د سخت دریځ حماس ډلې په ملاتړ له اسرایلي ځواکونو سره نښتې ترسره کړې دي. د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه هم حماس یوه انترهګره ډله پیژني. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل او وړاندې خبرونه کې د هند، ایران او پاکستان ورل پورو چارواکو په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د یوې همغږۍ په رامنځته کېدو ټینګار کړی دی. د افغانستان په اړه د دغو هېوادونو اوسنیو او پخوانیو سیاستونو ته په پام دا ډول یوه همغږي رامنځته کېدی شي.
د همغږۍ رامنځته کولو لپاره شرایط باید په پام کې ونیول شي. هغه دا چې هر گاونډ د خپل مساوي حق په اساس باید په غونډه کې موجود وي. د هر هیواد د ملي ګټو په پام کې نیولو سره باید تصمیم ونیول شي.
د هرات ولایت د سبز ښارګوټي یو شمېر اوسیدونکي وایي سختې بېوزلۍ مجبوره کړې دي چې خپلې کم عمره لونی واده کړی. د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان ښار اوسیدونکو بیا له ښاروالۍ غواړي لارې او کوڅو د پخې کړي او ښار ته د یو نظم ورکړي.
دلته نه دواخانه معلومه ده، نه ترکاري پلاشي معلومه ده، نه قصابي معلومه ده، ګاډ وډ یو مارکیټ کې یو دکان هم منظم نه ده.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې ایران بېګا د عراق او سوریه په شمال کې یو لړ اهداف په توغندیو ویشتل. خبرونه دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د تاندې څانګې اونیس پروګرام هیروي.
در دې شیبي د ازادي راډیو خبري ټولګه
د هند، ایران او پاکستان لوړ پوړو چارواکو په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات ټینګښت لپاره د یوې همغږۍ پر رامنځته کېدو ټینګار کړی دی. د هند بهرنیو چارو وزیر ایس جی شنکر احرام ته د سفر په مهال خپل ایراني سیال حسین امیر عبداللهیان سره له کتنې وروسته ویلي دواړو په افغانستان کې د سولې او ثبات په اړه بحث وکړه او دې لړۍ ته به دوام ورکړي. له بلې خوا د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي اسلام آباد ته د خپل سفر په مهال له خپل پاکستاني سیال اسف دورانی او د پاکستان بهرنیو چارو وزیر عباس جیلانی په کتنو کې د افغانستان په اړه د سیمه ایز تماس ډلې په جوړېدو ټینګار کړی. جزئیات د امید زهیر مل پر پورت کې.
تیر دوه ورځو کې افغانستان د هند، ایران او پاکستاني چارواکو ترمنځ د خبرو اترو یو مهم اړخو. د هندستان د بهرنیو چارو وزیر ایس جی شنکر چې تهران ته په دوه ورځنی سفر تللی و له خپل ایراني سیال امیر عبداللهیان سره له کتنې وروسته د دوشنبه په ورځ خبري غونډې ته وویل دوی دواړو د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې اترې کړي.
ډاکټر عبداللهیان به په افغانستان کې بدلونونه وڅېړو، موږ په دې اړه لنډې خبرې وکړې او د امنیت او ثبات په اړه به خپلو اوږدمهاله بحثونو ته دوام ورکړو.
د هند بهرنیو چارو وزیر دا هم وویل چې دوی د چابهار بندر له لارې منځنۍ اسیا او افغانستان ته د هند ترانزیټي لارې په پراختیا هم بحث کړی دی. حغه د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استاذ حسن کاظمی قومی چې اسلام آباد ته تللی و له خپل پاکستانی سیال اسف دورانی او د پاکستان بهرنیو چارو وزیر عباس جیلانی سره کتلی او د افغانستان اړوند په بیلابیلو مسایلو ورسره غږیدل. خغلی قومی تیر شپه په خپل اکسپانډ لیکلی په دې لیدونو کې ټینګار کړی چې په سیمه کې سوله او ثبات د افغانستان په سوله او ثبات پورې تړلی دی او یوازې د افغانستان د ګوندیانو په محوریت سیمه ایز ابتکارات کولای شي د دې ډول سولې لراتلو سره مرسته وکړي. قومی چې په افغانستان کې د ایران سرپرست د سفیر هم دی زیاته کړي پاکستانی چارواکو سره یې پر دې موافقه کړې چې د افغانستان ګوندي هیوادونه به د دې هیواد لپاره د سیمه ایز تماس ډله جوړوي او د رغند وړاندیزونه یې وابسته به د طالبانو حکومت ته سپاري. هغه د افغانستان په اړه د تماس ډله د پراخېدو وړ بللې ده. وایي دا ډله به وشي کولای چې د افغانستان په اړه د دې هیواد د ګاونډیو سیمې او نړیوالې ټولنې اندېښنې د یوې مشخصې تګلارې په چوکاټ کې د یو منطقي مهالوش په نظر کې نیولو سره وړاندې کړي. حخوا بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل اکسپانا له حسن کاظمی قومی سره د عباس جیلانی او اسف دورانی د کتنې په اړه لیکلي. د لیدنه کې جیلانی د یو سوله ایز او باثبات افغانستان لپاره د سیمه ایز همغږۍ پر اړتیا ټینګار کړی او په دې برخه کې د افغانستان د ګوندیو هیوادونو ونډه مهمه بلل ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا هم لیکلي چې قومی او اسف دورانی هم د افغانستان د وضعیت په اړه هر اړخیزې خبرې کړي دي. د طالبان حکومت تر اوسه د دې کتنو په اړه خپل خبرګون نه دی ښودلی. خو وړاندې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي له هر هغه اقدام هرکلی کوي چې په سیمه او افغانستان کې د امنیت او ثبات له راتلو سره مرسته کوي. افغانستان داسې مال د خپلو ګاونډیانو د خبرو اترو د اجنډا یوه برخه ده چې وروستیو کې د عیشډلې په ایران او افغانستان کې بریدونه وکړل او پاکستان هم خبر ورکړی چې د دې ډلې دوه بریدګر یې نیولي، کوم چې د پاکستان د ادعا پر بنسټ په پکتیا کې نظامي روزنه لیدلې وه.
پر اپور کې مو واوریدل چې د هند، ایران او پاکستان لوړ پوړو چارواکو په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات ټینګښت لپاره د یوې همغږۍ پر رامنځته کېدو ټینګار کړی دی. د افغانستان په اړه د دغو هیوادونو اوسنیو او پخوانیو سیاستونو ته په پام دا ډول یوه همغږي رامنځته کېدای شي. دا پوښتنه مې د سیاسي چارو له شنونکي سید ذاکر شاه سادات سره د مرکې په پیل کې وکړه.
په ټوله کې د تیرو نیمایي پیړۍ نه را په دې خوا چې سړی د ګاونډیانو په مجموع کې د دوی کردار او د دوی موزیګریګانې د افغانستان په هکله سړی وویني، د هغې په اساس د هغې په بنسټ سړی ډېر زیات دوی ته هیله من نه شي پاتې کېدله. ځکه چې په ځانګړې توګه پاکستان سره چې کوم موږ تاریخي کشاله لرو او ایران سره حاضر قیاس، دوی خپل د هرې موقع نه غلطه استفاده کړې ده او د افغانستان په حقله او د افغانستان د راتلونکي په حقله دوی هیڅ وخت هم داسې ښه نیت نه لرلی او نه لري. خو د هر موقع نه سیاسي ګټه پورته کول چې د هغه د اقتصادي فشارونو په اساس وي او که د هغه د منطقوي جوړ جوړې په اساس وي. یو څه چې همیشه دا سره اختلاف لرم هغه دا دی چې که ګاونډیان غواړي چې د افغانستان په هکله خبرې کوي نو بهتره به دا وي چې تل تر تله افغانستان په دې موضوع کې داخل وي. دا چې بهر کې د هر څوک کینی او په افغانستان په اصطلاح مباحثې کوي په افغانستان تصمیمونه نیسي دا په خپل ذات کې د ټولو قوانینو سره په ټکر کې ده او د افغانستان د ملي ګټو سره په ټکر کې ده. نو زه د هندوستان هیواد د ښیرازۍ په نیت باندې هیڅ وخت هم شک ذکر نه شم کولای چې زما چې څو یادېږي چې ما سر پورته کړی هندوستان د افغانستان هیواد سره تل ښې اړیکې پاللې دي، تل د افغانستان په ترقۍ کې په اصطلاح رول لوبولی، په آرامۍ کې، په تعلیم کې، په صحت کې. خو دغه دوه ګاونډ تل تر تله خپل سیاسي ګټې پورته کړي او ډېرې ناخوالې افغانستان ته چې رامنځته شوې هم دي تر ډېره بریده پورې پاکستان او ورسره ایران جوړه ده. په دې مسله کې یو څه تشویش لرم هغه دا چې دوی به هغه کوم ښیرازۍ نیت چې حتی هندوستان لري شاید د ده لپاره هم دا دوه هیوادونه هدف دی چې مرسته وکړي، ممکن ده چې خنډونو ته به وګوري چې څنګه سیاسي ګټه ترنه پورته کړي.
بل د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي دغه څرګندونې ښایي ډېر د پام وړ وي چې ویلي دي په سیمه کې سوله او ثبات د افغانستان په سولې او ثبات پورې تړلی او یوازې د افغانستان د ګاونډیانو په محوریت سیمه ایز ابتکارات کولی شي د دې ډول سولې او ثبات له ټینګښت سره مرسته وکړي. مخکې له دې چې نړیوال ځواکونه له افغانستان ووزي، ډیرو امریکایي چارواکو هم د افغانستان په سولې او ثبات کې د ګاونډیانو پر رول ټینګار کاوه چې دوی باید په دې برخه کې مهم رول ولوبوي. که اوس چې نړیوال ځواکونه او امریکا له افغانستان وتلې ده، په تیرو دوه نیمو کلونو کې شاوخوا چې طالبان واک ته رسېدلی دي، په یو ډول باندې ګاونډیو هیوادونو هم د طالبانو له حکومت سره تعامل کړی خو په رسمیت د حکومت تر اوسه نه دی پیژندلی. د دوی هغه د ګاونډیانو رول چې افغانستان په محوریت کې وي څه ډول کېدای شي چې دغه یو همغږي رامنځته شي په دې برخه کې؟
د همغږۍ رامنځته کولو دپاره شرایط باید په پام کې ونیول شي. هغه دا چې هر ګاونډ د خپل مساوي حق په اساس باید په غونډه کې موجود وي، د هر هیواد د ملي ګټو په پام کې نیولو سره باید تصمیم ونیول شي. دا چې ما مخکې ټینګار وکړ پام دی، ځکه چې تل تر تله په دې نیمه پیړۍ کې چې دا فیصله تپل شوې جګړه په افغانستان باندې تپلې ده، دا لامل دا دی چې تل د بهر نه په دوی تصمیم نیول کېږي. افغانان په دې کې تل بهر ساتل کېږي او دا په خپل ذات کې د ستونزې راځيږي، د ستونزې حل نه، د نورې ستونزې را ولاړوي، ځکه چې هغوی خپل ګټې ته ډېر پام کوي او د افغانانو نه په اصطلاح یو ډول سوء استفاده کېږي. او دا استفاده کوله د پاره افغانانو ترخی تجربه ګاللی د دنه وروسته کچیرته گاونډیان دا نیت لري چې دا واقعا د افغانستان امن ځان ته امن بولی او د افغانستان ګټ خپل ګټ بولی سره، نو بهتره دا ده چې په هر مسأله کې چې دا مطرح نه ده چې حاکم نظام څوک دی، نن دغه څوک چې نن دی دغه د افغانستان حاکمان دي، د دې سره باید په ناسته کې خامخا یو څوک اصولا باید موجود وي چې دا تصمیم نیول کېږي د افغانستان د راتلونکي په اړه. او بل دا چې ما تل دا شعارونه اوریدلی دي په دا تیر څو لسیزو کې هم هڅه چې دوی په خوله وایي په عمل کې داسې نه دي. تاسې عملا وینئ چې په دغه دواړه هیوادونه په داسې اساس موقع کې نه مسلمانۍ په پام کې لري، نه انسانیت، نه بشر حقوق. فشارونه یې په مهاجرینو زیات کړي دي. دا په خپل ذات کې چې په یو هیواد باندې داسې یو میلیون کسان بیرته ورلیږي او هغه هیواد چې خپله د اقتصاد لحاظه په ټوټې ټوټې دی او په خپل پښو نشي ودرېدلی، دا د کمې دوستۍ نښه ده، دا د کم صداقت نښه ده.
آیا فکر کوئ دا له ثبات او د امنیت ټینګښت سره مرسته کولی شي دغه چې ایران او پاکستان د افغان کډوالو لړۍ د ایستلو لړۍ په دې ډول باندې تیزه کړې ده؟
زه هم دا وایم چې دا په خپله ستونزې دي، دا څنګه کېدای شي امنیت راولي او دا په خپله نور جنجالونه هلته راولاړي. د هغوی دپاره هغوی درګرده لګیا دي چې کوشش کوي چې اقتصادي لحاظ افغانستان خپل بسیا کړي او بنسټیز پروژې شروع کړي، دا په ځای چې مرسته هغوی سره وکړي، هغوی باندې فشار راولي. دوی ټول ورخطا د دې دي چې افغانستان کې لاړه خود کفایي قوته د اوبو کنټرول او مدیریت یې وکړو، سبا ته به زموږ لاس تل مدام د دوی د تیګې لاندې وي او دوی چې څنګه وایي بیا موږ هماسې کوو، ځکه د هر لیټر اوبه به د دوی سره حساب کېږي. نو دوی خامخا دا فشارونه مختلف لارونه، دا اوس وګوره ټول بندرونه دوی تړلي دي. د پاکستان هیواد د کم دوستۍ او د کم مسلمانۍ تمه دنه کولای شم.
پا په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په اړه د هند، ایران او پاکستان د لوړ پوړو چارواکو په باب د سیاسي چارو له شنن کې سید زاکر شاه صدات سره مرکه.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي تشبګم ټولګي پورته خونیز نصاب بدل کړی دی. نصاب کې بدلون راوستی دی. د وزارت وایي منصور احمد حمزه د دوشنبه پورې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون ته په دې اړه له ډیرو جزئیاتو ورکولو پرته ویلي دي چې دوی هغه موضوعات چې د دله قوله د شریعت او افغاني دود سره په ټکر کې ول درسي نصاب ایستلی دي. نو جزئیات په دې رپورت کې
د طالبانو حکومت په هنه وزارت تر شپږم ټولګي د خونیز نصاب ته بدلون خبره کوي. د دې وزارت وایي منصور احمد حمزه د دوشنبه پر ورځ د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي په دې بدلون کې د هغو موضوعاتو لري کول شامل دي چې د دله قوله د شریعت او افغاني دود سره ټکر درلود.
ځینې داسې کتابونه چې هغه مطلب باید موږ د اسلامي شاعر او د دې ترڅنګ د افغاني کلتور او فرهنګ سره په ټکر کې وو، هغه کتابونه ایستل شوی دي او د دې ترڅنګ هغه کومي محتوا چې د اسلامي شاعر او د افغاني کلتور سره په ټکر کې هم چنن د کتابونو له داخل څخه ایستل شوی دي او تر شپږم صنف پورې مکمل شوی دي الحمدلله.
منصور احمد حمزه زیاته کړي یو تخنیکی کمیټه ګمارل شوی او د نورو ټولګیو په درسي صاحب هم کار کوي چې پراتون کې کبل شپږم ټولګي پورته درسي نصاب هم تغییر وکړي. بل خو یو شمیر خون کې وای تر اوسه د نوي خونیز نصاب کتابونه نه دی ورکړل شوی، خو ورته ویل شوی چې زده کوونکو ته باید ډیر اسلامي موضوعات تدریس شي. یو بل خون کې چې نه غواړي نوم یې پر راپور کې اچي ازادي رادیو ته وویل تر اوسه چې کوم نصاب تدریس کیده له اسلامي شریعت او افغاني فرهنګ سره هیڅ ډول ټکر نه درلود.
اگر در گذشته هم
کاپیتر کې هم کوم کتابونه موږ زده کوونکو ته تدریس کول، هغه کې قران کریم وو، دینی علوم او نور کتابونه، هر پاڼه د فرهنګ اسلام او الله تعالی په حمد او ثنا پیل شوی و او هیڅ ډول استونزې نه درلوده. په دې کتابونو کې هیڅ ډول افراطی موضوعات هم زده کوونکو ته نه ورخودل کېدل.
په ورته وخت کې د خونیز چارو یو څېړونکو ډاکټره حمیره فرهنګیار وایي د تیرو کلونو راپدې خو د افغانستان په خونیز نصاب کې هیڅ داسې موضوع نه دلیدل شوی چې د اسلام مقدس دین او د افغانستان له فرهنګ سره په ټکر کې وي.
امیدوار سم چې
مخالمن یو چې د پالیسۍ او په نصاب کې راغلی بدلون د نړیوالو معیارونو سره برابر وي. دا باید داسې کړنی وي چې د ځوانانو راتلونکي جوړ کړي، ځکه ځوانان چې کله هم فارغيږي ټول په یو برخه کې لوړ زده کړې نه کوي. له همدې امله هر شخص بیلابیل هیلې او فکر لري او ځینې غواړي چې په مختلفو څانګو کې تدریس وکړي.
د ویلو دا چې د طالبانو رژیم لبیا حاکمیدو وړاندې جمهوریت نظام د دینی زده کړو په اړه یو ځانګړی نصاب جوړ کړی او ویلي و چې دا نصاب د مودرن دیني علوم ټول موضوعات رانغاړي خو له تطبیق وړاندې جمهوریت نظام سقوط شو. د طالبانو اوسنی رژیم په نصاب کې د بدلون ترڅنګ لښپګم ټولګي پورته د نجونو خونځي او په هانتونونو هم تړلې او تر ډېره چارواکو د دینی علوم په زده کړو ټینګار کړی. دا سیمه چې د پوهنې وزارت په اړه نه کې په ډېر شمیر مدرسې هم نوې جوړې کړې دي. د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست حبیب الله غفر روان لمریز کال کې نورستان ته د سفر پر مهال ویلي و چې په هر ولسوالۍ کې لس دینی مدرسې جوړوي. د طالبانو حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت معین زر محمد حقانی هم په مزمری میاش کې ملت ته د حساب ورکونې په نوم جوړه شوې غونډه کې ویلي و چې د وزارت تیر یو کال کې له یو سلو شل ډیرو مدرسو او دارالحفاظونو ته په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د فعالیت جواز ورکړی دی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
ایران تیر شپه د عراق او سوریه په شمال کې اولړ اهداف په توغندوی او شتل د عراق د کوردستان مرکز اربیل کې په دې بریدونو کې د اسرائیل یو هدف هم په نښه شوی دی. اسرائیل سم د سپې د اړه سند ویلی او په واشنگټن کې د اسرائیل سفارت هم د ایران د اداو په اړه پوښتنې نه دي ځواب کړي، خو متحدو ایالاتونو دا برید په کلکه غندلی دی.
ایران وایي چې د عراق په شمالي ښار اربیل کې د امریکا قونسلګری ته نږدې د اسرائیلو د جاسوسۍ پر یو مرکز برید کړی او د سوریه په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مرکز په نښه کړی دی. د ایران سپاهی پاسداران ځواک په یو بیان کې ویلي دي چې د عراق په کردستان سیمه کې د اسرائیلو د استخباراتي ادارې یا موساد مرکزي قرارګاه ویشتلې ده. د ځواک په یو جلا بیان کې ادعا کړې چې په سوریه کې د ترورستانو پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې د داعش ډلې اهداف د څو بالستیک توغندیو په وسیله ویشتلي او له منځه یې وړي دي. د عراق د کوردستان سیمې د امنیت شورا د راپور لمخه په اربیل کې چې د نیمه کوروا کې کوردستان مرکز بلل کیږي د امریکا قونسلګری ته نږدې د ایران په توغندوی برید کې څلور ملکی وګړي وژل شوی او شپږ تنه نور ټپیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویل دي چې متحد ایالاتونه په اربیل کې د ایران توغندوی حمله په کلکو ټکو غندي. ماتیو میلر زیاتوي چې دا حمله په عراق کې ثبات زیانمنوي. د امریکا یو دفاعي چارواکي د خپل نوم نه خودلو په شرط ویل دي چې پاوز د ایران د توغندوی حمله پته لګولې ده. د دې چارواکي په وینا ایرانی توغندي د عراق او سوریه په شمال کې راپریوتی خو د امریکا پر تاسیساتو نه دی لګیدلی او نه دی زیانمن کړي. دا امریکایي چارواکي زیاتوي چې ایرانی توغندي دقیق نه او هدف ته نه دی رسیدلی. د بریټ په داسې حال کې کیږي چې په منځني ختیځ کې کړکېچ په پراخېدو دی او دا ویرشته چې په غزه کې روان بحران خایسي می ته وغځيږي. د تیرې اکتوبر میاشتې په اوومه نیټه د اسرایلو او حماس ډلې ترمنځ د جګړې له پیلېدو وروسته د عراق ایران پلوه وسلوالو ډلو په عراق او سوریا کې د امریکا پر پوځي اډو تقریبا هر ورځ حمله کړې دي. د ډلو ویل دي چې دا حمله له اسرایلو څخه د امریکا د ملاتړ په ځواب کې کوي او دوی غواړي چې امریکا له سیمې څخه ووزي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په هرات کې په ځانګړي ډول په سابسخار ګډ کې میشت یو شمیر کورنۍ وای سخت به وزلی مجبور کړی دي چې خپل کم عمره لونه دی پیسو په بدل کې واده کړی. واشنگتن پوسټ ورسپانه هم په دې ورستیو کې په دې خارګوټ کې د ناویانو په توګه د کم عمره جنو د خرڅلاو د زیاتوالي خبر ورکړی. نور جزئیات په دې رپورت کې.
متاسفانه سند سال دختر تا پسر 30 سال فرق نه، یعنی دختر 10 سال، داماد 40 سال.
په هرات کې یو موږ چوي بيوزلي دي تاړه کړی چې خپل لاس کلن لور د ناوي پتوګه و پلوري. هغه چې نغوري بشپړ نومي راپور کې یاد شي وایي تخلص یې کریمی دی او د هرات ولایت د سبسخارګوټي اوسیدونکی ده. نو ما وړي چې د لاسو ماشومان مور د ازادي رادیو ته وویل خپل کم عمر لور یې په 3000 افغانۍ پلورلې ده. کریمی وایي د پیسو په وخت محل او لنډه موده کې د هغې اقتصادي ستونزې نه دي هواري کړي او خاوند یې چې څو کاله وړاندې په یوه ترافیکي پیښه کې ټپي شوی و د کار توان نه لري. هغې د خپل لور د پلورلو په اړه د خوشینۍ په څرګندولو سره وویل
خانواده
د هغه کورنۍ نشي کولای هغه په سمه توګه اداره کړي او هغه هم کور نشي اداره کولای. په هر صورت ویلې شو چې دا ماشوم د ستونزو لامل لمنځه تللی. زه واقعا د وی مور په توګه افسوس کوم او زه د هغه میندو او پلرونو لپاره افسوس کوم چې زما په څیر کار کوي.
کریمی زیاته کړه وروسته له هغه د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله اړه شوه چې خپل کم عمر لور وپلوري چې د اچا جوړولو او پلورلو سوداګري یې کوله او د طالبانو حکومت په ډیرو برخو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. د هرات ولایت یو بل اوسیدونکی مریم هم ادا کوي چې د ترور لور یې د خپلې کورنۍ د لګښتونو د پوره کولو په موخه اړه شوه چې خپله له 13 څخه تر 14 کلنه لور د پیسو په بدل کې وپلورله. د مریم په وینا د دغه معاملې قرباني شوې نجلۍ پلار پر نشو روکتی او مور یې بیکاره ده.
زموږ د خپلوانو څخه یوه د خاله لور مې وه چې اړه شوه خپله لور وپلوري تر څو پیسې ترلاسه کړي او د نورو ماشومانو لګښت پوره کړي، ځکه چې زما د خاله د لور میړه پر نشه روک دی دی او د خپلې میرمنې او ماشومانو لپاره د کور خرڅ نشي پیدا کولی.
دا په داسې حال کې ده چې واشنگتن پوسټ په دې وروستیو کې یو راپور خپور کړی چې ویلي دي د هرات ولایت په سبسخارګوټي کې د ناوې په توګه د کم عمر نجونو پلورل زیات شوي دي. د رسنې د معلوماتو له مخې په سبسخارګوټي کې چې هلته د بې ځای شویو خلکو کورونه او خیمې شته، 113 نجونې د ناوې په توګه پلورل شوې او د 114 نورو نجونو کورنۍ د پیرودونکو په تمه دي. په دې راپور کې راغلی چې دا شمېره د سروې شویو کورنیو 40 سلنه جوړوي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د دغه خارګوټي کم عمر نجونې په $2000 پلورل کېږي او ډېری یې د پیرودونکو کورنیو ته د ناوې په توګه ځي چې د کورنیو ډېرو کارونو ته اړ کېږي. هغې ته ورته چې میرمن کریمی د خپلې لس کلنې لور د ژوند په اړه ازادي راډیو ته وویل که څه هم تر دې وړاندې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې کم عمره ودونه یو څه عام وه، خو د کورنیو اقتصادي وضعیت له خرابېدو او د نجونو پر وړاندې ښوونځي او تعلیمي مرکزونو دروازو له تړل کېدو وروسته یادې لړې ظاهرا زور اخیستی. که څه هم د طالبانو حکومت په 1400 لمریز کال د لیندې په میاشت کې فرمان ورکړ چې نجونې دې د خپلې خوښې له مخې واده وکړي او ملکیت باید ونه لري، خو ظاهرا خلک د اقتصادي اړتیا له امله دې کار ته دوام ورکوي. دغو کورنیو هم ازادي راډیو ته وویل چې د کمو رنجونو خرڅلاو د دوی د اقتصادي ستونزو دایمي حل لاره نه ده، بلکې د ډوډۍ د پیدا کولو لنډمهاله لاره ده چې بیا یې د قربانی نجونو لپاره دومره لوړه ده چې هغوی له فزیکي ستونزو او خفګان سره مخامخ دي.
په هرات کې د بېوزلو کورنیو د ستونزو په باب مو واورېدل. د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان ښار اوسېدونکي له ښاروالۍ غواړي چې لارې او کوڅې دې ورته پخې کړي او ښار ته دې یو نظم ورکړي. دوی وایي د ښار پاکوالي ته څوک پاملرنه نه کوي.
دا د میدان وردګو ولایت مرکز میدان ښار دی چې ځایي ښاروالۍ په دې وروستیو کې د ښار د ښکلا په موخه مړې ته ورته یو څلی پکښې کې جوړ کړي او ځینې کټاری هم پکښې کې لګولې دي. خو ځایي اوسېدونکي وایي ښاروالۍ ته په کار ده چې په لومړیو کې د ښار کوڅې ورته پخې کړي څو ښار له چټلیو پاک شي.
د ښاروالۍ له ټولو پرتنه ډېره مننه چې خو زموږ یوه ستونزه ده چې زموږ کوڅې نه دي راغوست شوي. خټې اوبه بارانونه ټولې خامه دي.
خو د ولس غوښتنې ډېرې دي ځکه امن راغلی ده. ولس ډېرې غوښتنې لري چې خپل ولایتونه کارونه جوړ شي او پرمختګ ورکړ شي.
د دې ترڅنګ د میدان ښار یو شمېر نور ځایي اوسېدونکي هم شکایت لري چې په ښار کې منظم والی نشته. دوی وایي د موټرو لپاره منظم پارکینګ، د دوکانونو او یا هم هټۍ منظم والی او د دې ترڅنګ د چاپیریال د پاکوالي لپاره هیڅ ګامونه نه دي اخیستل شوي. دوی د ښاروالۍ له مسؤلینو غوښتنه کوي چې دې برخې ته هم خپله توجه زیاته.
د ښاروالۍ څخه زموږ غوښتنه ده چې د ترکارۍ ځای باید معلوم وي، خوراک پروشي باید معلوم وي، پسې دواخانې ځای معلوم وي. دلته نه دواخانه معلومه ده، نه تر کاري پروشي معلومه ده، نه قصابي معلومه ده. ګاډ وټ یو مارکیټ یو دکان منظم نه ده. ټول دې ته باید منظم ځای ورکړل شي. د قصابۍ ځای باید معلوم وي، ترکاري پروشي معلوم وي، دواخانه معلوم وي.
بلخوا د میدان ښار ښاروالۍ مسؤلین وایي چې دوی د ښار د عامه نظم په موخه یو نوی پلان پلي کړی دی. د ښاروالۍ ځایي مسؤلین وایي دوی تیر کال ډیر څه کړي دي چې نور کلونه دا څه نه و ترسره شوي. د میدان ښار ښاروالۍ تخنیکی مدیر میراغا شهیر وایي
ستاسو جوته ده د ښاروالۍ یو د عمده کړنو څخه د کار تنظیم او د سند باندې موضوع ده. منګه په دې باندې اوس کار کوو چې په ښار کې څنګه سند باندې رامنځته کو او د هر صنف کسان خلاص هوته انتقال کو. نو په دغه اساس کې د ایستاسې مخکې د دې په ښار کې څنګه ګڼه او څه بنظمي رامنځته شوی و او د کراچۍ او د سپروشان زیات شوی و چې په دې سره د ښار غیر منظم شوی و، بیا درونه بند و. نو په دغه اساس منګه یو کمپاین مخته واچوه چې په دې کې زیربت ګوننه هم را سره همکار و او د دغه کراچۍ لپاره موږ ځنګړې ځای تعینو.
لدی ټولو سره سره د میدان ښار یو شمیر کراچۍ چلوونکي هم د ښاروالۍ له مسؤلینو غوښتنه کوي چې دوی ته یې منظم ځای جوړ کړي.
چې نه ګولم ام ساید یو ځای مشي یسو یو رې نه دی څلور یا له درې نه دی درې د چې یی چې د سره سلیپ کې کار کوي. ای بی بشتي وړی تر مومنان وام د څل خوشی نه جوړ یم د زړه نه جوړې زلرم. سبز ما خراب دی، د اصابی پشار سما دی، دیو منگی ده غنالر واسمی او چا خیرات کرا کلی دی مالیو دانا یه خوبه که بابا یه خوبو بایم غالی میدی داغا کبلا ده غالی میدی بندی یه لرم روی نی تناسه ده بلا لرم بلی تناسه ده چات وجه سد فل بیا دلیم دا زیم نا کړلم د زړه نا جوړی زما دا صاحب دا زما دا سړ زخمی زین د زړه نا جوړی دا وسې چنای ته پتل و زړه دې وپت شادلې چې شی و کوم ژوند ته انسان کبه په مرګ نه هم خوشاله غاری می دې پای
زبی فاطمه نیمه نو زما خامخا دو بشکاله به زما د کنټوف کیږي. نو اوس د هغه رئیس بیا مې د خپل کیتمان په خواري غریبۍ لویان کړل. نو دوه د امن مې وه دا یو زوی مې شهید شو تیارو وویشتی چې بزګر و. هغه چې شهید شو بیا د دې ځای د بل راواخیستله د بل مرور مې دا بل ته کښېنول. هغه بیا ټکار وسو هغه م شهید شو سر دې خلاص شو. نو اوس دغه یو ناست یم یوه خپله م کونډه یم دوی مې دا مزندې دي ناستې دي. نو ټکور ټکور یو بس دغه سره ناست یې دغه کونډیان نر نه لرو په کور کې زه دغه نجونې تللې دي. دا دې اوس نورې په دې کې ایښې دا پرتې دي دوه دوه پایکټه باسې خرڅوي د یوې او د بلې نجلۍ په لاس مې کړه. کوشنیان خو نو د دوی نشان نه دي کوشنیان دي هغه بیقي چې د ګټې وټ سړی نه دی نو دا دی نو سړی څه وکړي زه چې سړی د ګټې وټې څوک ونه لري، لسې د ګټې دا ونه لرم، او زه په سیاسرو په دان جوړي دا ښځې ته وایي راسه زموږ کمبل پرې دا وایي راسه زموږ وړۍ وټکوه دا وایي راسه زموږ دا ښځې دا کورو په ځوانه ځوانۍ د بل کار کوي دا نږدې کوره ته لري ځای یوت